پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند او شمشاد صدران هرکلی کو په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د دې هیواد د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران، روسیه او پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې په خپلو کې لید کته زیات کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له فرشتې جلال زینب واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي دي. د اجرایی ریاست ویندویان وایي چې د افغانستان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې یو مشر یې چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګرۍ د حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وای په افغانستان کې د امریکا ولسکلنه جګړه په داسې پایته ونرسید چې پینټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې په افغانستان کې د بحران پر سیاسي حل ټینګار کړی. سکاټ میلر ویلي اوسنی وضعیت پام د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دا جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړې چې دا جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په روان جنګ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مهارت ستایلی او ویلي دي چې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي. خو دا باید هیر نه شي چې دا جګړه اوس پخپله د افغانستان امنیتي ځواکونه په مخ بیایي. د هغه ورسته چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو د ځنډولو خبر ورکړ. اجرایی ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د نوي کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه وشي. خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دا انتخابات شاید دوه میاشتې یا تر هغه زیاته موده وځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دوی غواړي چې د رای ورکوونکو لیستونه سم وکتل شي او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره مسلکي کسان وروزل شي تر څو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه ستونزې تکرار نشي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوونکي ورسره مخامخ شو. خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته د انتخاباتو په اړه ویلي:
ما دو تا نقشی مشخص در راستای برگزار انتخابات داریم که فراهم نموده.
دوی موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دوه عمده رول لرو چې د بودیجې برابرول او د انتخاباتو د امنیت ټینګول دي. موږ تر دې وړاندې هم اعلان کړی و چې تیار یو. هر نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست ټاکنو ته پام کې ونیسي د حکومت لخوا کوم ستونزه نشته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې د راتلونکو د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو لپاره مشخصه کومه نیټه په پام کې نیولې ده. د کمیسیون چارواکي وایي چې له ټولو خواو سره خبرې روانې دي تر څو وروستۍ پریکړه وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان بریډ جنرال حیات الله اقتاش خبري اعلان ته ویلي چې د کسانو مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړې ده. بیا جذب شوي او تر څلور میاشتنۍ روزنیز دورې وروسته په اردو کې بیرته استخدام شوي دي. اقتاش وویل چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې به دا کسان د لویو لارو امنیت نیسي او په هغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان اردو یې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو څخه نیسي. د پامیر د شلم قولي اردو قومندان پرون له خبري اعلانو سره ونه ویل چې دا کسان به دقیقا له کومې ورځې او په ځانګړي ډول په کومو ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې د دوی یو مشر چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګرۍ د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ ویاند جیان بلوچ د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د دوی یو مشر اسلام بلوچ او د هغه 15 ملګری په یو چاودنه کې چې ځای نه دی شودل سوی وژل سوی دی. خو د افغانستان چارواکي وایي چې وړ مورز د کندهار په عینومېنه کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د بلوڅانو یو کور په نقشه سوی و. د بلوڅ بلتون پالو مشر او ملګري یې وروسته له هغې وژل کېږي چې تېره میاشت درې وسوالو د پاکستان په کراچي ښار کې د چین پر قنسلګرۍ حمله وکړه. په دې حمله کې درې سره حمله کوونکي دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل سوي وو. دواړه وژل سوي ملکي وګړي هم د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسیدونکي وو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې چې په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړه او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، واشنګټن ته په لاره کې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې تم سو او هلته یې هم د امریکا له پوځیانو سره خبرې وکړې. د ټرمپ الوتکه د تیلو د اخیستلو لپاره د جرمني د رام ټاین په هوایي اډه کې کښته سوې وه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغبړ کوي. ولسمشر ټرمپ پرون د بغداد په لویدیځ کې د الاسد هوایي اډې ته تللی و. په دې سفر کې له ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې وه. تر دې وړاندې پر ډونالډ ټرمپ ډیر انتقادونه وسول، ځکه وویل سول چې جمهوري ریاست ته تر رسیدو وروسته هغه په هیڅ جګړه ییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنې ته نه ده ورغلی. شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو خبرونه ملاحظاتې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا سال کې چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټانو د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې لیدل کاته زیات کړی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا بیان سید حسن طاهری.
بله، د شک هر هغه هیواد خصوصا د مونږ ګوندی هیوادونه یا هم سیمې هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات
په عین حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي خو خپلې ګټې هم لري. په دې موضوع د انتظار خادم سره مرکم دراورو. دا به هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د پلان هرکلی کړی او ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم دراورو. یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده باسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سوله او امنیت کې د ګوندیو هیوادونو ګټې نغښتې ده. په داسې حال کې چې روسیې د افغانستان په سوله کې د ګوندیو هیوادونو د ګټو په اړه ویلي او ایران هم ویلي چې له طالبانو سره یې کتلي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که ګوندي هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې په مسله کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایراني چارواکو د سرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلی طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، د شک هر هغه هیواد خصوصا د مونږ ګاونډی هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې له طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبری آژانس د چهارشنبه پر از افغان چارواکو سره د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغو خبرو خبر دي او دا لړۍ به روانې وي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي و چې مسکو له افغانستان د امریکا له خوا د نیمه ځواکونو د احتمالي استلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هیواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخبی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیه او ایران د دغه هیواد په قضایه وکی ښکیل دي. هغه لی پتخابی ټینګار کوي چې که دغه هیوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی سي.
همدغه هیوادونه دي چې افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او کوکان دي افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي چې افغانستان د سولې پر اساس ډېر مثبت رول ادا کړي.
تاکل سوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هیوادونو دا درکړې ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
بل خواته د افغانستان د سولې پاړه کسان چې نظر لري او د سولې روانه پروسه څاري دوی په دې باور دي چې د سیمه هیوادونه وسخواړي چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړي. لدی رلی یو هم انتظار خادم دی. نو موړي ازادي رلی ته ویل چې افغان حکومت باید لرمنست شوی وضعیت نه د سولې په پروسه کې ډیره ګټه واخلي. نسیم شفق له خاغلی خادم سره مرکه کړي.
د سولې مسله اوس نو ډیر هدا پوری یو طبیعي حالت غوړه کړی دی. پوتین او پینو وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیه غا اساسي برخې دي. په تیر وله سکلو کې کتان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه ولې چینایان او روسان همدغه سمندري پاتې وو. دا کې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایان په دوه ډول کال کړی و چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخله مخنیوي نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکران خبره نه کوي. دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولې اوس مهال مطلب بدل شوی دا کله چې ترامپ اعلان کوي چې وزر عسکر وباسم او یا دغه څه چې پوتین چې دوه شلم کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي روسان اوس بیا نو فعال شوی دی او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي امریکا او رسیږي دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخې دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي دا په ډیره افراطی خبرو چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅه باندې ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیز یا سیمه ایز اجماع رامنځته شوی ده. ولې دا هم له نظر شو غوړول چې تر ډیره حد پورې د دې ټول هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامیدل شي همکار تمامیدل شي. له دوی سترګې سره نشپټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان پروسه کې نه وي د افغانستان جګړه غزیدل شي ځکه د افغانستان په ټولنه کې د ډیره حد پورې ذهنیتونه جګړیز دي. د طالبانو صفوف شته دي نور مختلف ډلې شته دي کچې د دوی په پوهیږي چې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي. نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي امریکا ناکامولای شي افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه دغه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتو په برخه کې
لومړی شرط چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرتیسونه وکړي د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې نظر وکړي د سولې شورا فعال کړي کوم څور مشورتي بورډ چې جوړ کړي هغه ته باید نقش ورکړي او دنیا ته دا وخی چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بی الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونو پرونه وشي، د هغوی استاد راوغوتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله اوس ستاسې په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
انتظار خادم د افغانستان او سیمه د اړیکو شنن کې و چې د افغانستان د غونډي هوادونو په هغه رول څرګندونه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې لوبول شي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځي چو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د وریجو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین اکبر رستمی وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 353 میټریک ټن وریجې تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 400% کې زیاتوالی ښیي. وریجې د افغانستان په 18 ولایتونو کې خو زیاتې په کندوز کې کرل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې هیڅوک هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي نفتي مواد نسي واردولای. دغه څرګندونې عبدالله عبدالله تېره ورځ په سپیدارماڼۍ کې د ګازو او نفتي توکو د شرکتونو له مشرانو او سوداګرو سره په کتنه کې وکړې. اجرایی رئیس وویل که هر چا هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي مواد وارد کړل څارنوالۍ ته به معرفي سي. د افغانستان د خصوصي سکتور نندارتون چې د هند په کلکتې ښار کې جوړ شوی و پای ته ورسید او درې جایزې هم ترلاسه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې په استازیتوب وویشتو سوداګریزو شرکتونو چې 22 په متشبسو ښځو پورې اړوند وي ګډون کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په دې نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې غالۍ، زعفران، لاسي صنایع، وچه میوه او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړې وي چې د نندارو کوونکو لخوا یې ښه هرکلی وسو. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50.40 پوله، یوه اروپایي یورو 50.10 پوله، یو سټرلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، سر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 509.5 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لري په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو او متن سره لستلی او کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونه او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال ویل د ډاکټرانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دا تړون لاسلیک شوی. په دې اړه وروسته رپورټ دراورو، خو وزو د جدید شپږمې نیټې یا په افغانستان باندې د پخانی شوروي د یرغل موضوع ته. نن د جدي شپګمه یعنی د مرغومي شپګمه نیټه ده. هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې شوروي پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ او لاغې وروسته په افغانستان کې جګړه او نانۍ تر ننه دوام لري. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور معلومات لدا اورو.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابر ده، د افغانستان اجرایی ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږندګڼې وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو بده تور او خونړی ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزن وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند دخلي. 9 کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوښت. د راپورونو پر بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حفیظ الله امین یې وواژه او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزونو وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پر شپږویشتمه نیټه لدی هیواد وستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر اساس په یاده موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي قومندان مشر قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وای جګړه روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدلیږي، تاثیرات د جدي لشپګمې نیټې څخه راپاتې دي.
دې ورځې نه چې کوم تسلسل تر اوسه پورې دی، دا د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات په نامه او د شوروي د وخت مشرانو په جنګ کې قید دی. هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، خو نتیجه یې دا ده چې جنګ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازه بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مانی چې د شوروي اتحاد یرغل لامل افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واهه.
د مجاهدینو د خپلو د اتفاقیو له امله چې د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کا، افغانستان ایران کا، کابل کی زرګونو کسان ووژل شو، شهیدان شو، ادارې لمن زولاړې چې موږ ملي اردو ملي امنیتی ځواکونه تباه شو، دغه ټول د دښمن په غو باندې وسې دغه لمن زولاړو.
خغلی کټوازی وای باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. موړی وای افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې امریکایي پوځیانو سره ولیدل، بیرته واشنگټن ته پلاره، نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې تم شو او هلته هم له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. د ټرمپ الوتکه د تیلو اخیستو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې راښکته شوه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغبړ کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، اداره ته وایي چې عراق ته د امریکا د ولسمشر د ناڅافي سفر هدف سو؟
بله، یان سمنانه پر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقادونه ډیر و چې ولسمشې ته تر رسیدو رئیس په هیڅ جګړې زسمه کې د خپل ځوکونو لیدنه نه کړې. نو ځکه اوس چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، نو شای ولسمشې ټرمپ له دغو انتقادونو د کمیدو په هدف د غنیلن سوی سفر کړی وي. خو یو څه چې واضح دي، ولسمشې ټرمپ په دغه سفر کې د خپل سرتیرو د لیدو ترڅنګ هم درز لسوریز خدای امریکایي سرتیرو د ایستلو پاړه د خپل پریکړې دفاع هم کړی ده. د امریکا ولسمشر ویلی چې د عراق په گاوند سوریه کې دایش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله له سوریه څخه د خپل 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ولسمشر شوم پرون ویل چې له عراق څخه د خپل پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولای سي په سوریه کې د دایش وسلوالو پر وړاندې د بریتونو لپاره د وی اډې په توګه کار وکړي. د امریکا ولسمشر د سوریه څخه د خپل ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال ویلی و چې موږ نه غواړو له دې وروسته غوډونه بیا څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې زموږ او زموږ لپاره څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار خسته دوی د دې بیان نه راکوي او باید دا کار وکړي. دی وای موږ په ټوله نړۍ کې خبره سوي موږ په غوي ودونو کې یو چې ډیرو خلکو یې په اړه هتا اوریدل نه دی او دا د په وینا د خندا وړ خبره ده.
دا راته وای چې د امریکا ولسمشر په دې سفر کې د عراقي چارواکو سره ملیدلی
ته مو وای چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراقي چارواکو سره وګوري خو راپورونه وای د دغې لیدنې د ترنګوالي پر سر د اختلافات له کبله د عراقي چارواکو سره د لیدنه ونس و راپورونه کې د اختلافات په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په دې سفر کې ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګری ده. شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان په عراق کې دی را دي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه وروستي سفر نه خبر کړو چې عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی او په جرمني کې هم د خپلو سرتیرو سره کتلې. تاسو موږ له ازادي راډیو نوري اوس هم بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د سمنګان کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ او وچکالۍ له امله کابو 2000 کورنۍ په بد بشري وضعیت کې دي او د بیړنیو ژمنیو مرستو انتظار باسي. په دې موضوع به د سمنګان څخه د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت واورو.
په سمنګان کې د مهاجرینو چارو ریاست د نامنۍ او وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د 2000 بېځای شویو کورنیو لښتون خبر ورکوي او وایي چې دا بېځای شوي کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سمنګان ولایت د مهاجرینو د چارو ریاست مشر سید کمال حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان د سمنګان اړوند سیمو او لاګاونډیو ولایتونو څخه د وچکالۍ او نامنۍ له امله ایبک ښار ته بېځای شوي دي. خغلی حسینی په دې اړه وویل
چې 2000 بده وشه چند سال به طرف خوش سالی هم یک مقدار مثال از بعضی نقاط مردم اومده مثلا تای خونک منطقه است که کلی چیزونه به زراعت است در صف پایین بیشتر است. حضرت سلطان هم تازه یک تیت قریجات شما ده یک تیت قریجات خود ایبک هم فلان ده.
د سمنګان د کډوالو چارو ریاست مسولان وایي چې د بیځای شوی او د سیمې بومی اصلي اوسیدونکو د پیژندنې او تفکیک لپاره د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له وجې دوی مستحق به ځای شو ته د بشری مرستو په ویش کې لستونځو سره لاس او ګریوان دي. خغلی حسینی د مرستې اړ کسانو ته د مساعدتونو د ویش د څرنګوالي په اړه وایي
بعضن اشتباه صورت میگیره یګون به جوشده ما شامل لیست نمیشه. به جوشده هست شامل لیست نمیشه تیم سروي. بعضن کسایی هسته که افراد سابقه محل هسته وان بوشن هسته این میشه. ما در متن صحبت هم گفتم یک سیستم مناسب یا جوابگوی فعلی برای شناسایی مستحقین ما نداریم. پس مالا
د سمنګان ولایتي شورا غړي هم په دې ولایت کې د ورستیو نامنیو زیاتواله د طالبانو پراخ حضور او د روان کال وچکالی په دغه ولایت کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو د امارو زیاتیدو اصلي عامل بولی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیايي سرغړونه او شکایتونه ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. ناجیا صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي خو په وینا یې لا هم روغتي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنولۍ او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل
هدف یې چې چطور بتونیم در عین زمان
زمون هدف داده چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي او کچيري غفلت کیږي مقابل لوري باید مجازات شي.
خغلی فیروز وایي کچېرې د سرغړونو د سیړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندگی از اداره لوی سرنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی سرنوالی په استازي توپ تاسې ته ډاډ درکوم چې عدلي او قضایي ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو تر څنګ دي.
لبلې خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین